فصديقي وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوې مشره هوا علم نورستانی وایي په کمیسون کې اصلاحات به د دې د کار مهم لومړیتوب وي. د هماره چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل ازبکستاني سیال ویکتور محمدوف سره په تاشکند کې کتلی دي. محمدوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د ازبکستان د فعال رول له ترسره کولو ډاډ ورکړی دی. د امنیتي مسایلو په اړه هم دوی سره غږېدلي. نور مسایل هم لرو. په بهرنیو او سیمه ییزو مسلو کې اورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د جیش محمد ډلې لسګونه غړي نیولې دي. دا هماغه ډله ده چې د هندي سرتیرو په وژنه تورنه شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی. نیکولاس کې پرون په افغانستان کې د ناتو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر وکیندنو د مخنیوي په مقصد هڅه پیل کړي. افغانستان پرون لای لانسر د کرکټ یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریم لوبه بایلوده او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لزګونه وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. پوره خبرونه. نیکولاس کې پرون په افغانستان کې د ناتو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. کې د سشمې پورز د کپ په 14 کابل ته ورسید. د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ناتو د نوي ملکی استازي لقول لیکي چې نو موړی وای غواړي سولې ته رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چارو کې ونډه ولري. خغلی کې وای افغانان هیله لري چې 2019 کال به د دوی په هیواد کې د سولې کال وي او زیاتوي چې ناتو به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او ملاتړ په چارو کې تر خپلې وسې هڅې وکړي. نیکولاس کې برټانوي ډیپلومات دی چې د یو کال لپاره په کابل کې دغه هیواد د سفیر په دنده هم کار کړی او د ناتو د خبر پاڼې لمخې د افغانستان او جنوبي اسیا په چارو کې ښه تجربه لري. کې د جرمني ډیپلومات کارنیلیوس زیمرمن پر ځای ګمارل شوی. زیمرمن د 2019 کال مارچ میاشت راهیسې په افغانستان کې د ناتو د ملکي استازي په توګه کار وکړ. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر وکیندنو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل کړي. د ننګرهار د والی ویاند وای چې په دې اړه د بحث لپاره د قانون او پټرولیم وزارت پلاوی جلال آباد ښار ته رسیدلی. اتاوله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د دې سفر موخه په ننګرهار کې د خپل سری کیندنو مخنیوي دی. همداراز هغه قانون چې هغه په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او یا هم د هوا ککړتیا سبب ګرځي په دې برخه کې به هم دوی قانوني اقدامات ترسره کوي.
د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې دا مهال په شیرزاد، چین، کاما، بهسود او څو نورو ولسوالیو کې خپل سری کیندنې کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت په تیره مرغومي جدي میاشت کې اعلان وکړ چې د ننګرهار او پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 500 او سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوي کړی. افغانستان پرون د آیرلند په وړاندې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو دریمه یوه بایلوده لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سبزیدو 255 منډې جوړې کړې. نجیب زدران په 89 توپونه 104 منډې وکړې. دای په نړیوالو لوبو کې لومړی سلیزه وه. کپتان اصغر افغان هم په 109 توپونو 15 منډې جوړې کړې. آیرلند ټاکلي هدف ته په 90 اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساوه. افغانستان په دې لړ کې له آیرلند سره دوه نورې یو ورځنۍ یا 500 لوبې هم لري چې لومړی باید را روانې جمعې او وروستۍ باید یکشنبې په ورځ وي. مخکې له دې د دې لړۍ یوه یو ورځنۍ او درې شلاوریز لوبې افغان ټیم ګټلی. همداراز د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه ټست لوبه هم پلان شوې چې د بلې اونۍ د جمعې په ورځ به وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. دا همغه افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت یې منلی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون سهشنبې د مارچ په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر د ورور مفتي عبدالرؤف په ګډون د دې ډلې 43 غړي توقیف کړي. د خبر پاڼې له مخې د رؤف په نوم په هغو تورنو کې شامل دی چې هندي لیست درې ورځې مخکې د کشمیر د خونړۍ حملې په تړاو پاکستان ته سپارلی و. دې حملې چې د هند د ملیشه ځواکونو 41 سرتیري پکې وژل شول د نیوی ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیج او چتور اساو. خو په دې کړکیج کې ورسته له هغه کمواله راغی چې پاکستانی چارواکو په پاکستان کې اسیر شوی هندی پیلوټ د ښه نیت د یو اقدام په ترڅ کې هند ته وسپاره. جرمنی څارنوالانو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د یو برید په ترسره کولو تورن کړی. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون سه شنبه د مارچ په 15 ویل د برلین یوې محکمې تیره میلادي میاشت د محمد علي په نوم دا مشکوک تورن په تاوتریخوالي او یوې چاودنې ته په تیاری نیولو تورن کړ. پر هغه تور دی چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې چاودیدونکي مواد په برلین کې په خپل اپارتمان کې ساتلي وو. یوې جرمني ورځپاڼې راپور ورکړی چې تورن د روسیې د داغستان جمهوریت اصلي اوسیدونکی دی او د 2013 کال په اګست کې نیول شوی. او په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل شوې او لږه اندازه چاودیدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو څېړنې پیل کړې. پولیس وایي د A4 کاغذ په اندازه دا کڅوړې په هیترو او لندن سیټي هوایي ډګرونو او په واټرلو ریل سټیشن کې موندل شوې. د لندن ښار د پولیسو په یوه وینا په دې اړه څېړنې تر اوسه په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دې کڅوړو د موندلو پر مهال چاته زیان نه دی اوښتی، خو پولیس وایي داسې ښکاري چې دا کڅوړې د خلاصېدو په صورت کې د کوچني اور د لګولو باعث کېدای شي. د برتانیا د ترانسپورت وزیر کریس ګریلینګ له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د مشکوکو کڅوړو د لیدو په صورت کې پولیسو ته خبر ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسیون کې اصلاحات د دې د کار لومړی توپ دی.
هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر مؤثره غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل ازبکستاني سیال وکتور محمدوف سره په تاشکند کې لیدلی دي. ښاغلي محب ته وکتور محمدوف د ازبکستان له همکاریو ډاډ ورکړی. د ملي امنیت شورا د مرستیال ویاند کبیر واسق غاک
در خصوص موقف کشورش ازبکستان در پروسه صلح افغانستان گفت که تامین صلح در افغانستان تنها به رهبری و مالکیت افغان ها ممکن است.
او پاکستان د جیش محمد دلیل لسګونه وسله وال نیولې دي.
یہ ایک اکراس سپورٹ آپریشن ہے جو کہ جس میں تمام کلندم تنظیمیں
دا پراخ عملیات وچې د ټولو ممنوع ډلو پر ضد ترسره شول. ځینې نمونه هند په یو دوسیا کې مختصپارلی وو.
ازادي اوریدونکو پروگرام به هم تاسو ته دغه خبرونه په دویمه نیمایي کې خبره کړو. بیا مام سهار بخیر رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسیون کې اصلاحات به د دې د کار مهم لومړیتوب وي. هوا عالم نورستانی پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اصلاحاتو ترڅنګ د روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو برابرول او د ولسي جرګې د انتخاباتو د برخلیک روښانه کول به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مهم کاري پلانونه وي. د دې کمیسیون پخوانیو مسؤولانو ویلي وو د چنګاښ میاشتې د انتخاباتو د لګښتونو لپاره کافي مالي سرچینې نشته. تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې.
هوا عالم نورستانی لومړنۍ میرمن چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه غوره شوې، د ټولو ولایتونو په کچه په دې کمیسیون کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي. میرمن نورستانی ازادۍ رادیو ته وویل د اصلاحاتو لپاره هڅې به په همغږۍ سره پر مخ ولاړې شي. هغې په نږدې راتلونکي کې د کمیسیون د مهمو لومړیتوبونو یادونه وکړه.
زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر مؤثره غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده. د اصلاحاتو په خوا کې د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ورباندې کار کوي، د دې پایلو اعلام دی. د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر چې د سې شنبه په ورځ د کپ په څوارلسمه خپل کار پیل کړ همدارز وویل چې پر روانه چنګاښ میاشت کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کافي وخت شته. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات نږدې څلور نیمې میاشتې وروسته ترسره شي، یو دلیل چې په وري میاشت کې پلان شوي انتخابات تر چنګاښ پورې وځنډېدل د لازمې بودیجې نشتوالی بلل شوی. میرمن نورستانی وایي د کمیسیون نوې مشرتابه به هڅه وکړي چې دا بودیجه له نړیوالو مرستندویانو ترلاسه کړي.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به خپل پلان جوړوو، د بودیجې لپاره یې د امکاناتو د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار باندې پیل کړو. تر اوسه پورې خو موږ نوي راغلي یو، لا موږ نه یو پوه چې آیا دغه برنامې ته بودیجه شتون لري نه لري. د مخه خو کمیسیون ویلي چې موږ د ټول ټاکنو لپاره کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکړل شول، د انتخاباتو تمویلونکو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لګښتونو د تمویل لپاره د هیڅ راز مرستې ژمنه نه ده کړې. خو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ډلې ESG د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د رئیسانو او کمیشنرانو د غوره کولو هرکلی وکړ. دې ډلې د دواړو کمیسیونونو پر غړو غږ وکړ چې ورسپارل شوي جدي مکلفیتونه او دندې خلکو ته د خدمت، د مسلکي چلند او یووالي په روحیه او د بې پرېتوب اصل ته په پام سره ترسره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ په ډله کې د اروپایي ټولنې، استرالیا، جاپان، امریکا، ناټو او ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان د انتخاباتو ډیر مهم ملاتړ کوونکي شامل دي. د ډلې همدارس د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج ژر تر ژره اعلان کړي او د روانو انتخاباتو لپاره پوره تیاری ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې مو راپور واورید. دغه کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وویل اصلاحات لومړیتوب دی. لاغلی نورستانی سره احمد تکل تفصیلی مرکه هم کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به موږ خپل پلان جوړوو، د بودیجې لپاره یې د امکاناتو د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار کوو. خو په لومړیتوبونو کې زمونږ د فعلن لپاره چې کار باندې پیل کوو، د اصلاحاتو په خوا کې د کمیسیون د تللی اعتبار چې دی تیری او تصویر بدلول او د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ور باندې کار کوي او بیا به موږ ته راکوي. د دې پایلو اعلان دی د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل او په زمن کې د غزنی ټول ټاکنې وروسته لاغې نه به د ریاست جمهوری او د ولسمشرۍ په ټاکنو باندې کار کوو چې هغه به بیا زمونږ په دویم قدم پروګرام کې وي.
میرمن نورستانی، تاسو د اصلاحاتو یادونه وکړه، داسې پلان لري چې په ټول افغانستان کې سلګونه د کارکونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چې دا به بدلوي او که به په دوی کې اصلاح راولي، څه پروګرام دی د دوی لپاره؟
بله، زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثر او ډیر پروفیشنل غړی هم وي، اما دا غیو کدا په فساد باندې ککړ یو شخصیت دی، دا غیشتون دلته په داس کې دی کمیسیون کې ضرور نه ده. دا غیو تحقیق وکاو، په دې به تیړنی کوو د ټول ولایتونو، څلور دیش ولایتو او هغه کسان چې هغه په فساد ککړ انسانان دي، دا غیو د شتون د کمیسیون د لپاره ډیره یو ستونزه ده. بالکل، او د دې په خوا کې بعضی نورې ستونزې چې په ولایاتو کې دي که په مرکز کې دي، په دې به هم څېړنه کېږي او د هر ستونزې د لمنځه وړلو لپاره به لاره د حل ورته لټوو. او تاسو پوهیږئ چې دا د یو شخص باندې نه کېږي، ټیم ورته ډېر ضرور ده او الحمدلله دغه فعلي ټیم چې موږ یې لرو د کمیشنرانو ټول متحده اشخاص دي او په یو اتحاد او په یو تعهد به د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره په ګډه کار کوو.
د جمهوری ریاست تر انتخاباتو پورې یوازې تقریبا څلور میاشتې پاتې دي، آماده کېږي په دې څلور میاشتو کې د انتخاباتو لپاره؟
نور خو زمونږ کومه ستونزه په کمیسیون کې داسې به د اصلاحاتو نه وروسته به داسې ونه لیدل شي چې هغه به د دې برنامو کې خنډ وي. اما یوازینی شی چې تاسو پوهیږئ د یوې ټول ټاکنو لپاره د هغه بودیجه ده او نړیوال حمایتونه دی بودیجه را چې د دې لپاره باید من کار وکړو. د مخه خو کمیسیون ویلي چې موږ د ټول ټاکنو لپاره هغه کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو، نو کله که موږ چې نوی کار پیل کړی ده دغه خبره به موږ راسپورو چې د دې بودیجې مسله څه رقم ته ده. اما طبعا نو د کمیسیون د وظایفو نه یوه وظیفه هم دا ده چې د ولسوالیو ټاکنې، د شوراګانو ټاکنې، د ملي شورا نه مې منظور ده، او په زمین کې ولسمشریزي ټاکنې خو د دې کمیسیون له دندو نه یوه دنده.
او وروسته پوښتنه چې د انتخاباتي کمیسیونونو له مخکینیو اجراتو مو کوم درسونه زده کړي دي او له هغو درسونو نه به څه ډول استفاده کوي؟
ولاته دي دا درسونه خو بیخي واقعا یو عبرتناک و، اما مهمه خبره دا ده چې زه فکر نه کوم چې په دې ټول فساد کې به یوازې کمیشنرانو لاس درلوده. ډېر احتمال د دې شته دي چې دا درغلیګانې ډېرې په ولایاتو کې شوي، د ولایتي کمیشنرانو او د مشرانو چې په راس کې دي له درغلۍ کړي وي. هماغه عمومي څپېړه د کمیسیون غړو خوړلې ده. دې ته په پاملرنې سره به موږ خپل قدمونه ډېر په احتیاط سره اخلو او ډېر به دې ته پام پاتو چې موږ خپل کنټرول او دغه سیستم را جوړ کو چې دغه د سیستم تر کنټرول لاندې موږ دغه ولایات ولرو، ځکه چې د هغې ځینه هم درغلي شروع کیږي. نو دا خو ډېر غټ یو عبرت و چې موږ د دې کمیسیون نه اخیسته چې فعلي سرنوشت د دې کمیشنرانو ده، دا زموږ لپاره ډېر یو غټ عبرت ده. هغه نواقصو او نیمګړتیاو ته په لیدو سره به انشاءالله ټولې چارې داسې تنظیموو که خدای کول چې په آینده کې هېڅ ستونزه پکې موجوده نه وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانی خبرې مو واورېدې. دا د پرون له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په کمیسیون کې کار پیل کړ. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شوې، ویل چې اصلاحاتو ته به لومړیتوب ورکوي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ازبکستان ته تللی و. هغه له خپل ازبکستاني سیال ویکتور محمدوف سره په تاشکند کې ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د مرستیال ویاند کبیر واسق ازادي راډیو ته وویل چې ویکتور محمدوف ښاغلي موهب ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاري وکړي. هغه همداراز له افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره د تروریزم سره د مبارزې او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیلابیلو مسایلو همکاریو وغږید. په دې اړه تفصیل له خان محمد سیندورو.
د سولې پروسه له تروریزم او مخدره موادو سره مبارزه، اقتصادي او امنیتي همکاري او ځینې نور مسایل د افغانستان او ازبکستان د ملي امنیت د شوراګانو د سلاکارانو د خبرو اصلي موضوع و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای حمدالله موهب تاشکند ته په خپل درې ورځنی سفر کې د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار ویکتور محمدوف سره لیدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند مرستیال عبدالکبیر واسق ازادي راډیو ته وویل ازبکي چارواکو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی.
په مختلفو برخو او په تیره د تروریزم او افراطیت ضد مبارزه کې د اسنادو د تدوینولو په اړه هر اړخیز بحثونه وشول. ترکمنستان د سولې په تړاو د خپل دریز په هکله وویل په افغانستان کې د سولې تامین د افغانانو په مالکیت ممکن نه ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د دوشنبه په ورځ له ازبکي مقاماتو سره د لیدو په هدف ازبکستان ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای دواړه لوري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي پر امنیت او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړي. ښاغلی محب په داسې حال کې تاشکند ته ځي چې د طالبانو د اعلامیې په اساس د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي د دغې ډلې له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې لیدلی دی. دا لیده کاته په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پنځم پړاو په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي ازبکستان د دې له امله چې له افغان حکومت او طالبانو سره اړیکې لري کولی شي د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
ازبکستان یکی از کشورهایی است که با هر دو طرف رابطه.
ازبکستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې له افغان حکومت او طالبانو سره ښې اړیکې لري، نو کولای شي د سولې له پروسې سره همکاري هم وکړي او د یو تضمین کوونکي په توګه په قضیه کې هم دخیل شي.
ازبکستان مخکې له دې ویلي چې له افغانستان سره هر ډول مرستې ته لیواله او هم دا چې چمتو دی د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې تاشکند کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې چې په تیزۍ سره روانه ده اساسي نقش ولوبوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل. آزادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس پرګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. دا رنګ کولای شي د ازادي رادیو په پروګرامونو د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com څخه هم واوري. اوس به هم اورزګان ته ورشو. په اورزګان کې نوی ټاکل شوی امنیه قومندان ډګروال خطاب خنجری ویلي ک طالبان سول و نکړي او بزپل شي. هغه پرون د اورزګان د نوی امنیه قومندان په توګه معرفي شو او د کار لوړ وکړه. شریف الله شرافت د نوی قومندان معرفي غونډې ته ورغلی او دغه خبرې هم راخیستې دي او پروګرام ریپورت یې د هغه د معرفي په مراسمو پیل کړی.
پاتیر دری کلونو کې د لسم امنیه قومندان دی چې د مرکزی ادارې لخوا اورزګان ولایت ته راستول کیږي او د امنیه قومندانۍ په انګړ کې دغه پولیسو ته شراغ لاست وایي.
محترم ډګروال، د اورزګان ولایت د امنیه قومندانۍ افسران، ساتلمنان او سربازان په نظام ترتیب او ساتو دراتلو ویار لري تقدیم کوونکه.
د پولیسو دغه نوی ټاکل سوی مشر هم د نورو امنیه قومندانانو په سیر ژمنه وکړه چې د فساد مخه به نیسي او په دغه ولایت کې به د خلکو لپاره امنیت راولي او قانون به پر ټولو یو شان پلي کوي. ډګروال خطاب خنجری دغه راز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې سوله وکړي کنن و به ځفي.
هر کسی که در برابر دولت افغانستان استاد شوه،
هر څوک چې د افغان دولت مخې ته ودرېږي او یا هم د افغان دولت خلاف وي، زه به یې مخې ته ودرېږم او له منځه به یې یوسم. زه د اورزګان خلکو ته ډاډ ورکوم چې تاسو ته به امنیت راولم. پر وسلوالو طالبانو مې ږغ دادی چې سوله وکړي کنه نو وبه یې زپم او د دې تر څنګ هیڅ یو بهرني او تورستي ډلې ته به اجازه ورنه کړم چې زموږ پر خاورې واکمنې وکړي او زموږ خلک وزوروي
و اونها را سرکوب میسازیم و از بین میبریمشان.
دا فداسیال کې د چلدی وړاندې د دغه ولایت د پولیسو مشري د جنرال محمد اعظم هاشمی تر غاړي و چې واز د یو میاشتې وکړه. والی اسد الله سید ویل چې تغییر او تبديل د دولت یو اصل دی او لنوي امنیه قومندان څخه غوښتنه وکړه چې پولیسو تخپل حقوق پر وخت ورکړي. نو موړي دغه راز خبر ورکړ چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتل پولیس مليسي او مسلکي سوي دي.
مخکې چې موږ د پولیسو کې څه تشويش درلود چې دا مسلکي او ملي نه دي، اوس الحمدلله ډېر و مسلکیت او ملیت تللی دي. ستاسو څخه مو هیله ده کم چې قانون دی ته حق ورکړي دي هغه حقوق ورسیږي.
نو یې امنیه قومندان پر داسې مهال په اورزګان ولایت کې د پولیسو مشري پر غاړه اخلي چې لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند په 4 کیلومتره کې وسلوال طالبان له تیرو 3 کلونو راهیسې شتون لري او تر څنګ یې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو تړلي او دغه راز د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو مو واوریدل چې د اورزګان نوی امنیه قومندان ویل ک طالبان سول و نکړي دی به وزپی. اوس هم د افغانستان د وضعیت په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبر اورو.
کانورسیشن خبرونه تر دې سر د کلاندې مقاله خبره کړې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي. د مقالې لیکوال درې موضوعات څېړلې دي چې سولې ته رسیدل، طالبانو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او افغانستان ته څه معنا لري. وړاندې راغلی دي چې د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ توافق د طالبانو لپاره د پام وړ لاسته راوړنه ده، ځکه چې د طالبانو له نظره دا موافقه دا معنا لري چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد یې اړ کړ چې جګړه ورسره په ټپه ولاړ حالت کې وساتي. بیا لولو چې دا توافق شاید د متحده ایالاتونو اعتبار ته څنګه ته زیان واړوي. بل ټکی چې لیکوال روښانه کړی دی، دا توافق د یو ژمن یاغي ځواک په وړاندې د متحده ایالاتونو ضعف ښکاروي. وړاندې راغلی دي چې وسلوال به له دې سره په نورو سیمو کې د داعش په شمول له دې تجربې په خپل ګټه استفاده وکړي. په مقاله کې بیا راغلی دی چې د بهرنیو مرستو له درېدو وروسته شای په افغانستان کې حکومتونه له سقوط سره مخامخ شي او په افغانستان کې ممکن د نبیمو میلادي کلونو په څیر بیا کورنۍ جګړې پیل شي. وی بلې خبرونه ایرو ایشیا په افغانستان کې د تروسی بریدونو پر مهال نظامی او ملکی تلفاتو د خبرې لیکنې په پیل کې اشاره کړې ده او بیا لیکي چې په پرله پسې ډول د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راوروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی. خبرونه لیکي وروسته تر دې چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل او د جګړې قومانده افغان ځواکونو ته وسپارل شو تلفات زیات شوي دي. د دې پر ځای چې د امریکا متحده ایالاتونه خپلې تیر وطن ته پام وکړي او هغه سم کړي اوس پر دې غور کوي چې نور پوځان له افغانستان وباسي. دا مقاله اجیت کومار سنگ لیکلې ده او وړاندې له طالبانو سره د سولې خبرو ته اشاره کوي او څرګندوي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ اصلي عامل دی خو اوس له طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په خبرو کې مرکزي رول لري. د لیکوال په باور له دې نقش سره افغانستان مخالف دی او د فبروري په 15مه په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استاذ مرستیال نظیف الله سالارزی امنیت شورا ته په ویلي کې پر دې اعتراض وکړ چې پاکستان د طالبانو استاذ اسلام آباد ته وربللی دی. هغه وخت له طالبانو سره په اسلام آباد کې خبرې لغوه شوې. د دې مقالې په روسي کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې امکانات په سرعت د لمنځه تللو په حال کې دي ځکه چې پاکستان او د هغه ترهګر استاذ هڅول شوي دي چې امریکا او متحدان یې له ماتې سره مخامخ دي او شاید دوی په دې ډول وتوانی شي چې په افغانستان کې ګډوډي پسې زیات کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد جلی د لسکونه غړیو د نیولو خبر ورکوي. پاکستانی چارواکو تایید کړي چې په نیول شوی کسانو کې د دې ډلې د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. جیش محمد ډله په هندي کشمیر کې د هند پر ملیشه ځواکونو د تیرې میاشتې په خونړۍ حمله تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي هند په دې وروستیو کې د جیش محمد د څو مشکوکو غړیو په اړه معلومات له پاکستان سره شریک کړي دي. تفصیل له احمد تکل په راپور کې.
په څلور څلوېښتو نیول شویو کسانو کې د جیش محمد ډلې د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. پاکستانی چارواکو نوموړی د دې ډلې مهم غړی بللی. جیش محمد همغه ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14مې د حملې مسؤلیت منلی. په دې حمله کې د هند د ملیشه ځواکونو یو څلوېښت سرتیري ووژل شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د دې کسانو د نیولو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ په یو خبری غونډه کې وویل چې که هند دوی ته نور شواهد وسپاري نو پاکستان به نور اقدامات هم وکړي.
یہ ایک کراسی بورڈ آپریشن ہے جو کہ جس میں تمام کلندم تنظیمیں
شامل دا پراخ عملیات و چې د ټولو ممنوع ډلو پر ضد ترسره شول. ځینې نمونه هند په یو دوسیه کې مختصپرلی وو. موږ له هند څخه د نورو شواهدو غوښتنه هم کړې او د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې کار کوي. په هغه صورت کې چې هند نور شواهد راوسپاري موږ به پراخ اقدامات وکړو. اوس مو څلور څلوېښت کسان نیولې دي چې له بیلابیلو ډلو سره اړیکې لري.
44 لوگ ہیں اور یہ مختلف تنظیموں کے.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د ټولو ممنوع ډلو او شبکو پر ضد جدي اقدامات به پراخ کړي. په هندي کشمیر کې د خونړۍ حملې په نتیجه کې د نوی ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شو. دواړو هیوادونو یو بل ته ګواښونه وکړل او د دوی ترمنځ د بلې احتمالي جګړې د پیل په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو وروسته له دې چې پاکستان هندی پیلوټ ابینندن ورتمن خوشې کړ په کړکیچ کې کموالی راغی. د ابینندن الوتکه په پاکستان کې راوغورځېده خو وروسته له دې چې پاکستاني پوځیانو هغه ونیوه د صدراعظم عمران خان په امر خوشې شو. پاکستان تر سخت نړیوال فشار لاندې دی چې د ټولو تروریستي ډلو په تیره د جیش محمد پر ضد چې په هند کې څو نورې حملې کړې دي جدي اقدامات وکړي. امریکا، برتانیا او فرانسې تیره میاشت وړاندیز وکړ چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې شامل شي. تمه ده چې امنیت شورا د روانې مارچ میاشتې په نیمایي کې د دې وړاندیز په اړه رایه ورکړي. خو مخکې له دې چین چې د امنیت شورا دایمي غړی دی د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې د جیش محمد د شاملولو د هڅو مخنیوي کړی. د د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو یو هندي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي په دې اړه شک څرګند کړی او ویلي دي چې د پاکستان لخوا دا اقدامات کافي نه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. لاندو خبرونو ته خراغلی. نیکولاس کی پرون په افغانستان کې د ناټو د نوی ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې د خغلی کې له قوله ویلي غواړي سولې ته رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چاره کې ونډه ولري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر او کیندلو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل کړې دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونو ترمنس پرون یو ورځنی درېمه لوبه وشوه. افغانستان دا لوبه وبایلله. تمه ده د جمعې په ورځ یو ځل بیا له ایرلند سره لوبه وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد جلید لسکونه غړیو د نیولو خبر ورکړی. په نیول شویو 43 غړیو کې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالروف هم شامل دی. دا ډله د هندي ملیشاو په وژنه تورنه ده. جرمنی څارنوالانو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د یو برید په ترسره کولو تورن کړی. او په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل شوې او لږه اندازه چاودیدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو څېړنې پیل کړې. د خبرونو لنډیز مو واورید. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیلی توګه باندې لوستلی شئ. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې هم چې د ازادي پښتو فیسبوک دی او څه باندې 1400 کسانو له ځان سره خوښ کړی دی. تاسو هم خوښ کړئ. د خبرونو التم پراته دی کولای شئ چې ویل ولې. اوس هم ځینې غږونه.
ستاسې پیغام ستاسې غږ. زمانو عبدالواحد ده منګ د اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي باید منګ ته ډیم جوړ کی چې دینه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي. برېښنا تری جوړیږي د افغانستان راتلونکي چې کوم دی برېښنا ده چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپل خود لريږي. اول دې نمخ کې دوه دورې چې قرضې تیر کړې وي هغه ډیر وعده کړې وي چې زبدا ډیم جوړ کوم. متاسفانه هغه د ډیم جوړ نه کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي. نو کو په کونړ کې دا جوړ شي نو افغانستان ته به ډېره روښانتیا پیدا کړي آینده به پیدا کړي.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زموږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې موږ ته برق جوړ کړي په ساګي کې. او دا ولسمشر چې 15 کاله وشو سفر کونړ ته رانلې چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي دی کونړ ته راپی هو کی. او هر ولسمشر چې دی موږ سره جمع نه کوي خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړي په پروژو باندې.
دې کله و دیم تر 15 کاله کې وعده کړي و باید موږ تاسو کارونه وکړي په هغه کې برخه باندې د ساګي او د پاکستان د راګټونو راغورځول دي باید داغي پښتنه وشي ولست تش په واده ونه غولې عملی کار باید وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو ته غواګست دولس پګنی منځنۍ صفه او فم سلا شرپین زبانی خبرونه کو. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. کولای شئ تاسو زموږ غږ په انلاین یا ژوندۍ توګه واورئ. اوس هم ورځو اروزګان ته. د اروزګان ولایت ګڼ اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت ولایتي روغتون د دوی سمه درملنه نه کوي او ناروغ ته رسیدګي نه کیږي. دوی ډاکټران ګرموي چې له دوی سره او له ناروغانو سره ناوړه چلند کوي. د اروزګان د ولایتي روغتون مسؤلین بیا د درملو د نشتون خبرې مني خو د پایوازانو او له ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې په کلکره د ویدوی وایي چې پایوازانو ته هم سرپناه ورکول شوې ده. په دې اړه شریف الله شرافت یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی. د شپې مهال د اروزګان ولایتي روغتون ته ورغلی دی او له هغه ځایه موږ ته دغه راپورتاج راستولی دی. وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام هم خپور شي.
دا د ترینکوټ ولایتي روختون دی چې په انګړ کې توره تیاره ده، خو په ځینو وټاکنو کې ټوپان لګیږي او په ځینو کې نه. ازادي راډیو د شپې پر 9 بجې په یاد روختون کې د ناروغانو او پایوازانو حال اخیستی. یاد روختون ته پورتک سره مو ولیدل چې یو شمیر خلک د موټرو په تمځای کې تر شنه اسمان لاندې په خاورو کې پراته دي، څوک یوازې په نازکو پټوانو کې پراته دي، چا بیا د ځان غم لاله مخکې خوړلی او د ځان سره یې توس راوړی، او یو شمیر بیا نور دیوالونو ته ناست او ماشومان یې په غیږ کې دي او یخ یې رېږدوي. دوی و دغه روغتون ته د کورنۍ غړي او یا هم نور خپلوان د درملنې په موخه راوړي وه، څو درملنه یې وکړي ځکه مجبوري را په مخه کړي وه او ناچاره وه او په شخصي روغتون کې د ناروغانو د درملنې توان نه لرلی. له دوی مې وپوښتل چې څنګه ستاسو لپاره دلته کومه سرپناه نشته چې دا یخته پراته یاست؟
صدیق الله دی، د چوری ولسوالۍ سره راغلی یم، دلته مې مریض راوستلی، زنانه مریضې ده چې د مریض ځای مې پیدا کړی دی، زموږ ځای نشته، موږ دلته دا یخته ولاړ یو، نو چې مریض کېږي بیا موږ زکام سو، موږ مریضان سولو چې نه موږ د پروتې ځای شته، نه موږ ته توس پیدا کېږي، دا نو موږ در سره ناست یو.
بجې به انشاءالله د ماخستان انشاءالله یخ پرسته دا خلک دا اوس لس 15 کسه ځوانان ناست دا یخ
نو ورور رښتیا هم لکه تا چې بخربانی وکړل، رښتیا هم یخ ډیر زیات یخ دی، او دا خلک مریضان دي که سپینژر دي که ځوانان دي، هغه دغه شو د محافظین چې ورسره راغلي دي هغه د مریضان د راغله پسې بتر سي.
چوریه د ولسوالۍ د بازار اوسیدونکي د بازار سخت د ساحې سره راغلي
دلته دومره د ستونزو سره مخامخ کې چې اول زه پخپله دا د پښتورګي مریضې لرم، د دې یخه سه اوس بل رقم نه کوم، لکه ته به چې مې ولاړم هلته مې په مسجد کې لمونځ وکړي نه کوم شی یا پیدا کړي شي یا مې لاس پر ګرم کړي وای، دغه خالی ما چې دا چوکیدار ته ما ول ما زه به 15 دقیقې دلته ځان توت کوم، ول مشته اجازه نسته وروره
فرار سره د نشه را سره دی یخ ته به مې په خپل مې داس یخ کیږي چې یخ مده ک په مریض هم یم، مریضان مې راوستل دي، د مریضان نه د مریض ځای دروازه په معلوم دی چې پیدا سوی دی، ډاکټران سر مې لیدل نه دي، ډاکټران پیدا کیږي نه.
اوس پښتنه دا چې له دومره کړاوونو سره سره د دوی د ناروغانو درملنه کیږي او کنه. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې لومړی ورسره د ډاکټرانو لخوا ناوړه چلند کیږي، د ناروغانو پوښتنه یې نه کیږي، دوهم کله چې ناروغ بستر سي درمل نه ورکول کیږي او له شاره یې په پیسو ورته راوړي، دریم د ناروغ درملنه یې په سمه توګه نه کیږي، او څلورم عاجل ناروغان یې د مرګ پر بستر پراته وي خو ډاکټران یې په خواږه خوب ویده وي.
د شنه دی چلند مریضانو سره چې سره کم چلند دی کی دا چلند باید د تعقیب سی وکتل سی،
خو نو نست دا وای بس چې مقصد مریض ته دا نقصان نوښته کی د باندې ور باسل ته دوا ور کی مقصد هغه نو بیا راوړ دلته مې مریضان ته ورکو،
یعنی دا بل پیله وس ما مریض را وستل دی د پندیکس په برابر باندې زب سی ګرځم چې جرا ډاکټر نه پیدا کیږي چې ورلم دی الته ناس بیا به ورسته دی راځي بیا به مینات کین په دې دغه کې تقریبا یو سات یا نیم سات بخ زب یا په ډاکټر پس ګرځم بیا ډاکټر نه پیدا کوله، نو باید خود د مسلمانانو سره شو سلوک شو د مسلمانې ریویا وسی ان درمر خو نه دار کاند ورور شي درمر چې دی هغه ګرځ د بازار په باندې، یعنی چې حکومت تاسو ول شي درمل نه چیر دي چې د خلګو د ډوډۍ چې 100 روپۍ نیم سل قدر کې وس نه لري دا شپخانه والا چې دی ته نور کې او کې دی پټي ولا علم خدا نور علم په لري نه چې نور بنه دوا روپۍ دی د کوم خوا کې دوا به دی بر د کوم ځای سره ورته دا ټول دوا چې د ورور د بازار سره ورته وړ کیږي ارڅ چې د کده مکمل د خلک د بازار سره وړي
مټر مدراوي دی ورل پښتنه وکله یو ځای یو تاخته ورل د پښتنه وکله وای څوک پر ماټو باندې سر ناس ول دلته نست ډاکټر بل ځای پښتنه کړي ولا غورته ویلی دا شخصیت موږ نه ستو کولی چې دا شاسر په خپل نظر باندې موږ وانی بل اخره اجل مریض ورسره او دا ورون سره ورسره پیژنه مهم نه
در دې وسته ما ته خپل مریض ته مز نسته دا وز نه سم ولاړم من مو کې جماعت مر زه چرڅو دا یخت نه استم ولکه دا مریض معلومات را تستا چې پیچکاری ور کړی د ګولی ور کړی د اغه ولادي مریض واکښنې څنګه سوي دی یا سره کمالات دی ول ور سره دلته ماینات وکړه یو ماینات دی را کړی دی بل چې توانایي خو نه مر د چورې د ولسوالۍ د جنگ د ځای خلګي د سلور پور روزانه مش په میاش نه پیدا کړی
مریضان مر وسره دې د مریضان نه د مریض ځای دروازه په معلوم دی چې پیدا سوی دی ډاکټران سر مې لیدل نه دي ډاکټران پیدا کیږي نه
د یادو خلکو د حالات په لیدو سره د ډاکټرانو په لټون سوم او د جل واټ خواته ورغلم هلته په واټ کې یوازې ټپان لګېدا او کټونه ولاړ وه او ډاکټران نه تر سترګو کېده. په واټ کې تر څو د کیو تېرېدو وروسته یو سپاکار راته راغلی.
مریضان
خود سے نہ دکھا دم رات خدا مریض دی مارا وسط لی
دی
دخل گو غشتنی دادی چی دا ناروغانو در ملن دی پشتو گو سی او در مل دی ور کول سی او دا داکترانو لخوا دی ور سرش چلند و سی او دا فایوازانو لپار دی ور تا سرپنا جوڑ سی. ازادي راډیو بیا سهار د خلکو د ستونزې د یاد روختون لمشر سره شریکی کړي. امین الله توخی بیا د درملو د نشتون خبره منی، خو د فایوازانو د سرپنا د نشتون او د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې ردوي.
او پات سود روزګان په ولایت کې دا مشکلات چې د خلکو وړاندې کړي دي سره زه د دې سره موافق په دې خاطر باندې نه یم چې زموږ ټول ډاکټران وتاکونه د ټول د داخل د شفاخانه کې دي سره د دوا په حساب باندې بستویم چې هغه څه چې د عاجل مریض لپاره ضرورت ورته هغه دواګانې د عاجل مریض لپاره موږ لرو. ولې یو رالو ودې ته چې د او پی ډی په حساب باندې چې دا روزمره تقریبا موږ ته د ورځې 600 مریض راځي دا غو سره په کافي اندازه باندې نه وزارت سیاحتي امه دا امکانات لري نه موږ دا امکانات لرو چې ټول مریضان ته مکمل دوا ورته ورکو. موږ هیڅ ډاکټر نه د اخلاق لري او نه دا ورته اجازه ده چې دی و مریض ته پوچ رد وای سره ته.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم د یاد روختون ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته د ورته ستونزو شکایت کړی وو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنې ستاسو د خوشی په هیله. دا ونی غوړم د نور پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر هغو دوستانو او پیغامونو ته چې په خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د فعالیت په اړه شکایت لري، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر څرګندونی دروورم. لومړی به تاسو څو پیغامونه راوخلم، بیا به ورسو د شهزاد ګل اریوبي مرکې ته چې د همدې ستونزو په اړه غږیدلې دي. لومړی به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د پکتیکا ایالت برمل ولسوالۍ نن د سره په اړیکه کې یم. د میشتون د راځي چې دلته د وسه باقی لوري دی وایته سالاتو یو روشان دا د وسره سره شبکې نه فعال شي هم داسې بارني ووري خراب کړي خلک ته ډېر زیات مشکل دی. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلکو سره په دا خبره باندې غور وکړو. دا شبکې باید زر خلاص شي، روشن شبکه دو یا یو ونی ورسره فعال شي، دوه ونی ورسره فعال شي. ټول د کندورونو شمیرې وکړ وروړي دي نو فعال شي نه.
بلی، السلام علیکم، زه سالی محمد د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره اعتماد کوم. څنګه مو دا ده چې دا د سیم خدای درولې د سم کار مشته من څه کې نه کې موږ د مقامات دا خواهش ته چې دا خدای په حال کې او څه کار کوو چې.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمون دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې اول دا اریبا پایا وا فال وا او سکم بیا کدا شوی دا یو اوان بیسن فایر چې کله پایا کله وی او کله نه وی بس ډیر مشکلات سمو مخ یو او زلته در زمون د لاغم وړل شي
ځان یې احمد الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه خاص سره فارغ یم زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د شپږ بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پورې دا ټول سلکاټونه باسي دا ولې بندیږي دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی ما ته ولې سلام نه چې شپه ورځ کار کوي نو ستاسو د لورته اشرف غني سره دا هیله کوم چې دغه مشکل حل کړي وسلام
بل ریاض احمد د هلمند ولایت کې چې کیو لسوالي څخه خبره درسره کوم موږ ډېر خوشاله یو حکومت د کار څخه ډېر خوشاله یو چې دا اوس په کې کیو لسوالي کې فلام شبکه فعال کړې ده او ارزنه اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه